پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام علیکم ورځ مو بخیر د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلاست نن جمعه ده د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اوشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د نوومبر له 13 سره برابر ده د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري توماس ویست نن سهار پر خپل ټویټر دا خبره کړې او هم افغانانو ته د خوراکي موادو په رسولو کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پروګرام کار حیاتي بللی هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لویه تمویلوونکې ده او سږکال یې څه باندې 460 میلیون ډالره همکاري ورسره کړې ښاغلي ویست له افغانانو سره د امریکا د کلاک هوډ ډاټ هم څرګند کړی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ساحل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی او 1.5 میلیون کسان به له ټولې نړۍ د دې لوبو نندارې ته ورځي ښاغلي نکلاسن د هغه د ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کیدای شي او آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربه توب کړی وي طالب چارواکی داسې مهال د فوټبال د نړیوال جام په تړاو څرګندونه کوي چې په افغانستان کې دننه د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولي دي ایټالوي چارواکي وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړي کارونه بیا پیلوي ایټالیایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازی له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپل نیمګړی کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډیر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی د تیر کال په اګست میاشت کې وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپل پروژې نیمګړی پرېښودې د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي د جامشورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې پیښه بیګا مخام پر عباسین لویه لاره شوې ده نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه یو ځایي خبریال مشال راډیو ته وویل چې چارواکو د سیلابي اوبو د ایستلو لپاره 2 میاشتې مخکې پر دې سړک کنده کیندلې وه پولیس وایي د پیښې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي د سند چارواکو د پیښې په اړه د پلټنو امر کړی او ملګرو ملتونو ویلي چې د تورې بهیلې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشتې نور هم وغځول شو د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی که تړون نوی غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19 هاخوا بندېده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړې د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 4 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو خو شرط دا ایښودل شوی چې په کښتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو راسره وسی د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره مخامخ شي د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوې سوداګر غواړي چې دا لار باید سمدستي خلاصه شي
خاص دغه دی چې موږ امسایګان یو امسایه توب باید سره وکړو دغه لار پنځش باید موږ ته جوړ نه شي تجارت کې لار باید بند نه شي
نور راپورونه لرو او په خبرونه کې بستاسو غږیز پیغامونه هم وي
طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د تزارن نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي
په دوهمه نیمای کې د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د شکر د ناروغۍ په اړه بحثونه پکې اوریدای شي.
دنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثر خلک په اخته کېدای شي چې چاغ هم نه وي خو شکر کېدای شي ولري.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په غوښتنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه بلل شوی و، وویل شول چې د ژمي پر اتلو سره به په ټول افغانستان کې میلیونونه خلک له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو، کار، تفریح او سیاسي ژوند باندې بندیزونو پر بشري وضعیت نیغ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه، چیرته چې د افغانانو اوسنۍ بشري وضعیت ناهیلې کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې جوس ام سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل. وی ویل نامنیا او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مال چې دوه کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د مېرمن جویس په خبره بي وزلي مخ په ډېرې دود او همدا اوس هر کورنۍ د خپل عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. داسې مهال چې د روغتیا ازده کړو نورو بیړنیو حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پنجونو او خصوصو محدودیتونو په وضع کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب غوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خو وړاندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلی هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او وی ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسمو کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلی په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونه دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگزلی هم طالبان تر پښتنې لاندې راوستل. وی ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فریکس اگزلی زیاته کړه طالبانو د ښځو او نجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته تللو منع شوي او تر خواهي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت پستورغو هم ونویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصي د غوښتنه وکړه، خو په جواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د خپلواک مرکزی بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د سپین بولدک چمن لار لا هم نه د خلاصه شوی. د لار 15 ورځې مخکې له هغه شخړې وروسته بند شو چې په ترڅ کې لک تر لګه یو پاکستانی سرتیری و وژل شو. دواړو خواو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلې. د لار داسې محل بندیږي چې د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته استول کیږي او سوداګر وایي چې ډیر توان اوراوختی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو لمرسیال عبدالباقی بینا سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول توان اوختی دی.
یکشنبه چې دا تر سوی ده بیا تر اوسه پورې نه ویله سوی دغسې بنده پاته ده. موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندیدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
او هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومیږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل پوښاته ودرېدل یا بیرته راوګرځېدل خصاص ولا لمن دولار شي خراب شي بیا نو تاوان معلومیږي. کوم موټران چې اته بند پاتې شول نور موټران د لې په باغو چې ډک ولاړ وي نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت لسی. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه تقریبا د تکریا 2 لک روپۍ بیا مرتلو لک روپۍ د موټر د ترانسپورت کړیا ورکړل یا پر ار موټر باندې 2 لک روپۍ او ترانسپورت یې تاسو موږ ته وایي کړو. بل دا مې وی چې دلته ډېر وخت رسیدي په اوس نن پرون څه دې او تر اوسه پرې لا شاور ته نه رسیدي. هغه امکان دی ولري چې سبا یا پر سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسیږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډیر دي چې پیاز دي بانجان رومي دي انار دي داس بادرنګ دي دغه شان دغه میوه ډیر دي په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاری لدې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پښه له دغه موضوعات د ورځې تری یو سل دیش موټر تری یو سل شل موټر پر یوازې انار لن راتله اتله دغه صادرات و او دغه زاتره رومیان پیاز دغه مو چاغه تقریبا تری نیم سل موټر هم زیات ایزاتله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ امسایګانیو امسایتو باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نه شي. تجارت کې لار باید بند نه شي. ترانزیت مخنیوی ونه شي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښه سول. هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوی ده. چا دا کار وکړي امکان دی ولري چې دا کار راشي یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو. موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي. دا موږ خپل قانون لري ګرځو. موږ سیاست په کاتو په تجارت په مارکیټ میرا کېده او د خپل وطن تازه میوې صادرات دي.
د سپین بولدک چمن د لارې د بندیدو او د ترکه سوداګرو ته د تاوان په اړه په کندهار کې د میوو له سوداګر حجینانی سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اوریده. له تاسو بخښنه غواړم چې په پیل کې د نوموړي نوم په غلطه بل څوک معرفي شوی و. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ورزو بیا هم د کندهار د انار موضوع ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه محموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت لخوا صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونه نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان د تازه میوې صادرات د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بولي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د شل ټنه انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټنه شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په سندر پی کې د مسکو هغه هم برابر کړ. او بل ششکال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلويش ټنه جنغوزي هم ششکال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خپل خلک ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي کلور بل کوته ځي. زموږ دغه صادرات موږ لپاره صادرات لو ګټه ده نور دسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچ او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لگاوندوی هیوادونو سره د سانتیاو درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچ میوه د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وای که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ځبه حل سي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نورم پرمختګ وسی ورکړي چې زموږ نورمالونه هم پرمخ باندې ولاړ سي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای سي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلې ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درڅل ویشکالو څخه پنج ولاړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل سوې ده. د کندهار د تازه میوې د اتحادیې رئیس جنانیا غوی په انارو او سبزیجاتو بار په لسګونه لارې د کندهار په سپین بولدک کې درول سوي او د شپږ ورځو تیرېدو وروسته لا هم پاکستان ته د اوښتو اجازه نه لري.
موږ په سیاست پورې اړه نه لرو، تجار غیر سیاسی دیگه، اگه سیاست سرمایه ده، دا اگه سیاست صادرات یا واردات دی، اگه بیخی در موتران، رومیان دی، انار دی، پیاز دی، گردال دا پسرحد دی، ولار دی، یو امده که موضوع ما بینستر اگه یه ده، زموز میویه دی، خرابی رو دی، چه ده اگه چه موز جاد کم ننی ورس موتر انار، تورخم منی او یا اولامخان تا ویشده، نور ولار دی.
لکندهار د تازه میوې په ځانګړي ډول د انارو او انګورو صادرات تر ډیره پاکستان او لدی لارې هم تکیږي. د غلار د تیر یک شنبه په ورځ د افغانستان له طرفه د یو نامعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ملیشو تر برید وروسته وتړل شو. په دغه پیښه کې چې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي، پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې قاتل نوی ورسپارل شوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د تیر جمهوریت نظام د پاشل کېدو لپاره ځینې مهم عوامل په ګوته کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې د تیر جمهوریت حکومت د مسؤلانو بې باوري او په بین الافغاني مذاکراتو کې د طالبانو نه دلچسپي د تیر نظام د سقوط مهم عوامل بلل شوي دي. یو شمیر افغان سیاسيون په دې باور دي چې د دوه پر موافقه کې چې امریکا او طالبانو ګټه په نظر کې نیول شوې وي هم د تیر جمهوریت نظام د سقوط یو عمل بللی شو. په دې اړه جزئیات د خاطر پردې سپراپور کې
په داسې حال کې چې لا هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوریت نظام د سقوط د لامل په اړه پوښتنې مطرح دي، د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار تازه د تیر جمهوری نظام د سقوط شپږ بنسټیز عوامل په ډاګه کړي دي. سیګار په دې اړه د متحدو ایالاتونو له شپېتو زیاتو وسنیو پخوانیو چارواکو سره نږدې اتیا مرکې کړي، د سقوط عوامل یې په ډاګه کړي دي. د سیګار په راپور کې له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوری نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار، د جمهوری نظام د سقوط اصلي عواملیات شوی دي. سیګار د غشان د طالبانو نه جوړ جاړی، د یوې خاص یو وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه د نظام د پاشل کېدو نور عوامل بللی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسونو د تیر جمهوری نظام چارواکي هم په هغه نظام کې د لوړې کچې فساد مني، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه د سقوط اصلي عامل بولي، هغه هوکړه چې پر بنسټ بهرني ځواکونه افغانستان نه ووتل. د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی مشاور او د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق امرخیل آزادی رادیو ته وویل
د هغه ورځې نه د جمهوریت سقوط پیل څه چې کوم ورځې نه د دوهې تړون امضا سو، په دې دوهې په تړون کې یوازې د طالبانو ګټي او د امریکایانو ګټي په نظر کې ونیول سي، افغان ولس هیر سو، حکومت هیر سو، همدارنګ افغانستان هیر سو. نو دا کېدلې سي چې دغه پزغر د وایم چې د افغانستان د نظام د جمهوریت د سقوط یو غوښنه برخه همدا تړون وو.
دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې محمد اشرف غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې د روان میلادي کال د اگست په 14مه خبره شوې، د دوهې هوکړه د سولې ناوړه تړون بللای وځکه د هغه په خبره دغه هوکړه د سولې پروسه تخریب او افغان حکومت د مذاکرې لمیزه بیرون کړ. خاغلی غنی ویلی و چې امریکا د طالبانو په پیژندلو کې تیر وته او د دوه هیلو هوکړې ورسته هڅه کوله چې دغه هوکړه د تیر حکومت لوري عمل شي، ځکه حکومت د مرستو د قطع کولو غوښ وکړو او په ډیر فشار یې د طالبانو 15,000 زندانیان آزاد کړل. په همدې حال کې د تیر جمهوریت نظام د مالی سرپرست وزیر عبدالحادی ارغندیوال په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې په لیکلي بڼه ولیکل، د دوه هوکړه د کابل د ادارې په نه موجودیت کې دغه شان د حکومت د مشرانو بي تجربګي او پراخ فساد په هر وزارت کې د ارګ لاس وهنه د نظام د پاشل کېدو اصلي لاملونه دي. د دې ترڅنګ د اشرف غني او د هغه د ټیم له لوري په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه هم د نظام د سقوط بل لامل و. د سیګار پر راپور کې راغلي دي چې متحد ایالاتونو د 1.5 مليارد ډالر په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته دیموکراتیک د خلکو په خوخه ټول شمول او مسؤل حکومت جوړ کړي. خو د تیر کال د اګست په 15مه له کابل د محمد اشرف غني تیښته لامل شو چې په تیرو دوه لسیزو کې د متحد ایالاتونو له لوري د افغانستان د بدلون هڅې پای ومومي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ. د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فریده سیال چمتو کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د چین حضور ته کتنه کړې ده. دا مطلب په پایل کې وایو د هوایي ډګر لاري کابل ته له داخليدو وروسته لومړی څه چې ستاسو سترګې پرې لګیږي هغه د تایمنی پاسیمه کې یو لس پولیسه ودانې ده چې په بلبورد چاینا ټاون لیکل شوې دي. دا ورځپاڼې په لیکنه د دې ودانې په زیرزمینی کې د چینی تولیداتو پلورنځایونه دي چې د کور او دفتر د اړتیا وړ سامانونو رانیولې تر برقي بایسیکلونو پورې چینایي توکي پکې پلورل کیږي. ډېرې اخیستونکي لومړی د یو 50 کلن یو مینګوی دفتر ته ورځي، هغه څوک چې چاینا ټاون یې په 2019 کال کې پرانیسته. وړاندې راځي یون د افغانستان چین د یوې سوداګریزي کمیټې مشر دی. هغه نیمه رسمي دفتر چې هغه د خپل خوخي د پروژو لپاره کاروي. دا ورسپانې پټوکو د یو پروژه افغانستان ته د چینی سوداګرو راوستل دي. لاس انجلس ټایمز لیکلی دی دغه دفتر سوداګرو سره د ویزو په ترلاسه کولو، د بازار په پیژندلو او د اړیکو جوړولو برخه کې مرسته کوي. لاس انجلس ټایمز وران دی وای د زیربنای پروژو هغه نوړی قرارداد چې د طالبانو د حکومت او یو چینی شرکت ترمنځ لاسلیک شو، هغه د 214 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل په شمال ختیځ کې صنعتي پارک دی. په مطلب کې وایو په دې وروستي ورځو کې د هغو بهرنیانو تګ راتګ د طالبانو حکومت وزارتونو ته غیر معمول نه دی چې د چینایي ساتونکو لخوا بدرګه کیږي. وړاندې وایو په پیکینګ او د افغانستان دننه د چین په سفارت کې د چینایي دولتي شرکتونو استازو سره د طالبانو د سیمه ییزو او نورو مشرانو لیدو په اړه هم خبرې شوې دي. د ورسپانې په لیکنه په کابل کې د چین سفارت یو له هغو محدودو سفارتونو څخه دی چې دروازې خلاصې دي، که څه هم چین د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین په افغانستان کې د یوغور مسلمانو جنگیالۍ ولشتونه ویره لري. د امریکا متحده ایالاتونو د چین لخوا په شینجن سیمه کې د یوغور مسلمانانو د بشري حقوقو په نقص نیوکه کړې ده. وړمورز د مسکو فارمټ غونډه کې د هند، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان ترڅنګ د چین استازي هم ګډون کړی و. له هند خبریدونکو هندو رسپانې د دې ناستې پاړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې د دې هیوادونو استازو په افغانستان کې د یو واقعي ټولګډونه حکومت په جوړولو تاکید وکړ. وړاندې راغلي دي په دې ناسته کې افغانستان کې ملي پخلاینې ته رسیدو لپاره ټولو قومونو او اقلیتونو ته پر درناوي ټینګار شوی دی. د مسکو فارمټ په تیر ناسته کې طالبانو ګډون کړی و. که څه هم طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وړمې ورځې په ناسته کې ویل طالبانو د مسکو فارمټ د تیر کال ناستې بیانیه چوبه کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه شوې و عمل ونه کړ، نو ځکه دې ناستې ته ونه بلل شول.
د دې غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو او سم راپور له دې راپور نه وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه خپره شي. د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکي د ډبرو د سکرو د بایو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. د دوی په باور سږنی ژمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د دوی په وینا د ډبرو د سکرو بیې آسمان ته ختلی دي.
د غزنی ښار سهیل لور بلخ دروازې ته چیرمه د کابل کندهار پر لوی لاره دلته د سړک پر غاړه یو شمیر بار وړونکي ټیلر موټر ولاړ او ګڼ شمیر کسان ورباندې راټول دي. په دغه موټرو کې د ډبرو سکار خرڅېږي. محمد حسین هم دلته کایران ولاړ او خپل لاس نوی په تخرګونو کې نیولی. نوموړی وایي سږ کال یې وس نه رسېږي چې د کور لپاره د ډبرو سکار واخلي.
تیر کال دغه زغال په 8500 او بیا 9000 افغانۍ وو، خو سږ کال د دغه زغالو بیه له 15000 تر 14000 افغانۍ ورسېدلې ده.
محمد حسین زیاتوي سږ کال دغه زغال د زیاتې مالیه له امله ګران سوي، خو که د طالبانو حکومت دغه مالیه معاف او یا راکمه کړي نو د دغه زغالو په بیه کې زیات کمی راځي. دا یوازې محمد حسین نه دی چې د ډبرو سکرو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ګڼ شمېر کسان له دغه مصیبت څخه کړیږي. دوی وایي سږ کال په هیواد کې سړزګي هم وختي شروع سوې ده، نو که ژمی درازیږي همدومره به د خلکو ستونزې ورسره زیاتېږي. هغه وایي د کابل په رنګه دې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو بیه 9000 افغانیو ته راټیټه سي. محمد فرهاد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي سږ کال د غزنی ګڼ اوسیدونکي د ژمي لپاره هیڅ تدابیر نه لري.
قیمت نه لږ څنګه ډیر پورته شوی دی او خلک توان نه لري، ټول بېوزله دي او دوی پیسې هم نه لري چې دی نه غواړي. د حکومت نه زموږ غوښتنه دا دی چې د زغل سنگ او لرګي بیا د قیمت نه کنټرول کړي او خلک نه بیا وکولای شي د نورو شیانو چې اړتیا لري د زغل سنگ او لرګي نه بیا اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته خلک د طالبانو له حکومت څخه د اسانتیاو غوښتنه کوي چې یوه یې هم په ژمي کې د سون توکو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو ارزانی ده. دی وایي یوې خواته بیکاري او بلې خواته سخته ګرانی هغه څه ده چې موږ یې سخت ظلمات کړي یو. د دوی په باور چې سږنی زمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د ډبرو سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو سکرو بیې به راټیټې کړي. د غزنی ولایت ښاروال عبدالرزاق زیایی ازادۍ راډیو ته وویل مرکز ته یو وړاندیز کړی دی چې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو لپاره ارزان او مناسب بیه وټاکي، خو تر اوسه له مرکز څخه ځواب نه دی ورکړل سوی.
کولی په باره کې زه خپل کار پسې راخیستو یو کوله مې هلته قیامت کړل، بیا مې پیشنهاد وکړ مقابل ته، نو پیشنهاد نه دی راغلی. موږ غواړو چې مثال پر ټولو خلکو باندې د غزنی چې یو سر د منطقه ده چې دلته باید ارزانه سي، دا ترتیب مو برابر کړی دی. موږ ماتله و پیشنهاد دی چې موږ پیشنهاد هم راکړي، بس انشاءالله دستي دا کوله را شروع کوو په ارزانه کې.
دا دغه ځای ډیری اوسیدونکو پاکستان ته د ډبرو سکرو د تلو یو لامل دلته د دغه توکو د ګرانۍ سبب ګڼي. دی وایي لومړی باید دلته ارزان سي او بیا نورو هیوادونو ته صادر سي.
ستاسو لا پیغامونو
پنجوای ولسوالی څخه مې تاسو سره دا پیغام شریک کړی دی چې طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمرزا زړی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دا مشکلات ته د لوړ پوړو چارواکو پر ورسېږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم اهل د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولې، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو، وخت په تیرو دی دا خلک دولت کې لمړو شو په لیاز د خدای په لیاز د قران دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې دی هغه زیات کمزوری دی، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزوری دی. نو موږ د دې څخه ډېر ناراض یو، داسې هېڅ شبکه نشته چې دی یعنیټ موږ څلور ساعته کار دینه واخو، حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمائندګۍ دي. نو کله زموږ په سیم کارتونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځان ته واخلو، نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجله راپورونه او مطالب همدومره.